پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلی چې په سرغړونو تورن دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم ستاسو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د دې ساعت مهم خبرونه له فرشتي جلال زین اوري.
په هلمند کې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویست انډیز سره مهمه مسابقه لري او دافي نړیوال سازمان وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې 143 تنه وژل شوي دي. پورا خبر نو واوري. میوند قلی اردو وایي چې د افغانستان ځواکونو د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال وژلي او یو تن یې ژوندی نیولی دی. د 215 میوند قلی اردو د رسنیو مسؤول عبدالقدیر بهادرزی د دې عملیاتو په اړه چې تېره شپه سوي دي د ازادي راډیو ته وویل:
تېره شپه د 215 میوند قلی اردو پل جزتامونو د هوایی او توپچي ځواکونو په ملاتړ د مارجه ولسوالۍ په عملیاتو کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او یو تن یې امنیتي او دفاعي ځواکونو نیولی ده.
بهادرزی زیاته کړې چې د مارجې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو چانیز عملیات روان دي. چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې تر 10 زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او ډېرې سیمې حکومتي ځواکونو نیولې دي. خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې مشر دی سبا له ویست انډیز سره لوبه لري. اسوسیټډ پرس اژانس ویلي چې په لکنو کې دا سیالي به د ویست انډیز لپاره اسانه نه وي. ویست انډیز که څه هم په دریو اوریای مسابقو کې افغانستان ته ماته ورکړه خو افغانستان بیرته ځان راټول کړ او په ټي 20 مسابقو کې یوازې یوه مسابقه وروبایلله. دوی له ویست انډیز څخه وګټلې. سبا د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ دغه سیالي د یوې ورځې ده او ټیسټ مچ ده. د افغان نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 143 تنه و. د ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې ډېر دا کسان په ډزو وژل سوي دي. د زیاتو نورو کسانو د زخمي کېدو خبر هم تایید شوی دی. د ایران حکومت دا شمیر رد کړی دی. د ازادي راډیو د ایرانۍ برخې راډیو فردا په حواله په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې 4300 کسان د ایران د دولتي ځواکونو په لخوا په 300 ولایتونو کې نیول شوي دي. په تهران کې پرون د حکومت په پلوي زرګونه کسانو غونډه وکړه. د سپای پاسداران ځواک عمومي قومندان حسین سلامی غونډې ته د وینا پر مهال د ایران په وروستیو ناکراریو کې امریکا او نور هیوادونه په لاس درلودلو ته تورن کړل. د ایران په سلو ښارونو کې مظاهرې وروسته له هغه پیل سوې چې حکومت د تیلو نرخ لوړ کړ. د ګرجستان پولیسو نن سهار وختي د هغو معترضانو د خورولو لپاره د اوبو شیندونکي ماشینونو کار واخیست چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته شپه تېره کړه. پولیسو نیم ساعت مخکې اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ او بیا یې پر هغو اوبو شیندلې او یو شمېر فعالان یې ونیول. د اپوزیسیون و مشر جیورجی وشدزه خبریالانو ته وویل چې پولیسو د اپوزیسیون د سیاستوال په ګډون 9 کسان نیولي دي. د اپوزیسیون د نږدې شلو ګوندونو د پلویانو په ګډون معترضان چې د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات غواړي پرون وروسته له هغه د ګرجستان د پارلمان مخې ته راټول شول چې واکمن ګوند د انتخاباتو په قانون کې د بدلون غوښتنه رد کړه. معترضان غواړي د انتخاباتو سیستم له مختلط څخه متناسب ته بدل شي. او په البانیا کې 4 کسان د سختې زلزلې له امله مړه شوي دي او 150 تنه زخمیان شوي دي. چارواکو ویلي چې د زلزلې له امله په البانیا کې ډېرې ودانۍ نړېدلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې نن وویل چې د زلزلې شدت 6.4 درجې و. د زلزلې مرکز د رپورټونو پر اساس د البانیا د مرکز تیرانا په 10 کیلومترۍ کې و. د البانیا جمهور رئیس الر متا نن خبریالان ته ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډېر ډراماتیک دی، خو د خلکو د ژغورنې لپاره ټولې هڅې پیل شوې دي. د البانیې په هغو سیمو کې چې د سمندر خواته نږدې پرتې دي، د زلزلې شدید ټکانونه محسوس سوي دي. د البانیې جمهور رئیس ویلي دي چې د ژغورنې مامورین په هغو سیمو کې چې ودانۍ نړېدلې دي کار کوي او هڅه کوي چې خلک د نړېدلو ودانیو له خاورو او خرابو راوباسي.
تاسو د رادیو ته غوږ یاست. نن سه شنبه د لیندیا خوس 15 د نومبر شپږویشتمه اورې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلې چې په سرغړونو تورن دي.
پولیس تر اوسه پورې موږ ته نه ده سپارلی او پرون داسې ګونګسې وې چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایت کمیسیون د دوی سپاري.
دا هم اورې چې کمیسیون وایي که په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورنه کړل سوه نو د کمیسیون مشرتابه به یې په اړه جلا پرېکړه کوي.
که اجازه رانه کړل سوه بیا به رهبري د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به هم شریکي او بیا به مورد کې فیصله وشي.
په کونړ کې د ښځو لخوا د طلاق اخیستو او تفریق پیښې زیاتې سوي.
هغه خشونتونه نور نشي برداشت کولی، نو غواړي چې تفریق واخلي. داسې موږ سره شته دی چې مړونه بار ملکونو کې دوی ته حق او حقوق نه رالیږو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پوځ د مشر د کاري مودې د غځولو مخه ونیوله. د خپرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي. په افغانستان کې د غرمې 12:00 کېدونکي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلی چې په سرغړونو تورن دي. دغه کمیسیون وایي دغه نوملړ باید د لړم یا قرب پر 28مه دوی ته سپارل سوی وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وایي چې په عملیاتي چارو بوخت دي، خو د دې کسانو پر نوملړ کار روان دی. امید زهیرمل دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له هغې پریکړې نږدې دوه اونۍ تیریږي چې ویلي یو خپل هغه کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي کوم چې په ټاکنیزو جرایمو تورن دي، خو د دې کسانو نوملړ لا هم یاد کمیسیون ته نه دی سپارل شوی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی په خپلې دې پریکړې عمل وکړي.
فیصله موږ ته را رسېدلې او فیصله کې دا واضح ده چې دوی باید په 28مه د میاشتې باندې دا لیست موږ ته سپارلی وای. پولیس تر اوسه پورې موږ ته نه ده سپارلی او پرون داسې ګونګسې وې چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایت کمیشن ته دوی سپاري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې په 15مه نیټه پریکړه وکړه چې په ټاکنیزو درغلیو تورن خپل کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې کمیسیون په پریکړه لیک کې له دارالانشا وغوښتل شول چې د دغه کسانو نوملړ د عقرب میاشتې د 28مه نیټې تر پایه بشپړ او کمیسیون ته وسپاري. که څه هم د عقرب میاشتې په 29مه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتي درغلیو د تورنو کسانو نوملړ د کمیسیون د مشر هوا عالم نورستانۍ لخوا لاسلیک شوی او نن یا هم سبا به دا لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپارل شي. خو اوس یاد کمیسیون بل خبره کوي، وایي لا هم به انتخاباتي جرایمو د تورانو د نوملړو پر چمتو کولو کار روان دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل:
درغلی کړي شواهد او مدارک پیدا کړي، دقیق او هغه واخلي ویلېږي کمیسیون د شکایت ته. کار ورباندې روان ده، نو ډېر ژر به یې ولېږي. پسې بل مکتوب هم لېږلی ده، پوهېږي چې موږ په عملیاتو کې یو او هغوی هم باید دقت نه کار واخلي چې هغه کارمندانو چې درغلی کړې ده یا سرغړونه کړې ده د اصولو مطابق کار یې نه ده کړی، هغوی هغه دقیق کړي. وروسته د دقت نه به انشاءالله ولېږي.
بلخوا بیا پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپله هره پریکړه کې پاتې راغلی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو پریکړو په عملي کولو کې جدي نه دی.
بلې پاینده ده چې د معترض ټکټونو تبر نور هم لاسته پیدا کوي او هغوی په دغه اخ نه انتقادونه کوي په ټوله کې د انتخاباتو اعتبار ته او د کمیسیون هغه اداري حیثیت ته سازندېږي، نو دا خپله د پایلو د اعلان لپاره هم ستونزې راپیدا کولی شي. بل کمیسیون یو پرېکړه چې کوي د پرېکړې په ټول عواقب باندې باید مخکې له مخکې فکر وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې یو شمېر نورې پرېکړې کړي چې وروسته یې په عملي کولو کې پاتې راغلی. د دې کمیسیون له خوا د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې زلونو زنډ، د رایو بیا شمېرنې بهیر پیل او بیا تاخیر هغه څه دي چې له کبله یې پر دې کمیسیون انتقادونه کېږي. بله صالح صاحب،
ډېره مننه. د امید ظهیر مل په راپور کې مو اوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لست نه دی ورسپارلی چې په سرغړونو تورن دي، خو د ټاکنو کمیسیون وایي چې پر دې لست کار روان دی. که څه هم پر دغه کمیسیون باندې د بېلابېلو اړخونو لخوا انتقادونه سوي دي، خو کمیسیون وایي چې دوی هم له ځینو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورنه کړل سوه، نو د کمیسیون مشرتابه به یې په اړه فیصله کوي. د دې کمیسیون مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وشوه چې نن ممکن دوی ته د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورکړل سي. د ثبات او همپالنې تیم پلویانو په اوو ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیونونو دروازې تړلې دي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د بهیر په وړاندې مزاحمت چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ورپورې تړلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې نن دوی ته د کار اجازه ورنه کړل سوه، د کمیسیون رهبري به په دې اړه پریکړه وکړي.
موږ کوشش وکړو که نن موږ ته اجازه راکړل شوه چې موږ هلته تفتیش او بشماري وکړو، او که اجازه رانه کړل شوه بیا به رهبري د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به هم شریکي او بیا به مورد کې فیصله وشي. که نن اجازه راکړي نو انشاءالله په یوې یا دوه ورځو کې به زموږ بیا شمېرنه خلاص شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو موده وړاندې د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر پیل کړ. ښاغلی ملوای دغه پروسه په 26 ولایتونو کې بشپړه سوې ده او نن به په کندهار کې هم بشپړه سي، خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم په شمول یو شمېر انتخاباتي ډلو کمیسیون ته اجازه ورنه کړه چې په سری پل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې دغه بهیر پیل کړي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي فریدون خزون وای په دې شرط له کمیسیون سره خبرې کوي چې ملي او نړیوال څارونکي ورکې حاضر وي.
ځکه کوم کمیسیون خبرې غواړي نو دا خبرې باید د کورنۍ او بهرنۍ څارونکو په مخ کې اوسي، د رسنۍ په مخ کې اوسي، تر څو موږ اردول بحث آماده یو.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی د دغو ولایتونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د بهیر د پیل لپاره له تحریمونکو سره هر ډول خبرو ته حاضر دي. د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا د پخوا په څیر د پاکو او ناپاکو رایې د په بیلولو ټینګار کوي او وایي که دا ونسي د کمیسیون پریکړې به ورته د منلو وړ نه وي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم وایي د کمیسیون تر پریکړې وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. دولت جوړونکي ټیم بیا ټینګار لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې باید خپلو کارونو ته پرېښودل سي تر څو او څوک دې ورکې مداخله ونه کړي. په کمیسیون کې وي باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل ممکن کمیسیون په دغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې د پیل په هدف یو پلاوی شمال ته واستوي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول، خو کمیسیون د دوو نیټو په نقص سره لا هم نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صفی څخه اورو.
د افغانستان د مالی وزارت سرپرست وایي په افغانستان کې د نړیوال بانک پرختی پروګرامونه باید داسې تنظیم شي چې له اقتصادي ودې، کارموندنې او بېوزلۍ د کمولو لپاره مرسته وکړي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د خبرې د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی او نړیوال بانک ځانګړي استازي ترمنځ ترسره شوې دي.
د افغانستان دولت هم د همدې غوښتنې کوي چې هر هغه برنامه چې د نړیوال بانک سره تطبیقو هغه باید داسې ډیزاین داسې جوړ شي چې په درې مهمو محورونو باندې وتړي کی یو دا چې باید افغانستان د اقتصادي ودې سره کومک وکړي بل دا چې خلکو ته کار جوړ کړي او درېم دا چې د بېوزلۍ یا د فقر سره پر راکمولو لمنځوړلو کې کار وکړي.
نوموړي وویل چې نړیوال بانک په زیانمنو ناسمو اقتصادي او پراختیایي چارو کې خپل پروګرامونه داسې تنظیموي چې د پرمختګ تر څنګ له اقتصاد سره هم مرسته وکړي. په کندهار کې د جغرافي نښانو یا جی آی د سیستم عملی چارې پیل شوې دي. د کندهار ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس سید حفیظ الله سیدن اسدروړي دوول د دوی تخنیکی ټیمونه کار کوي سو په بیلابیلو ولسوالیو کې دغه محصولات راټول کړي.
زموږ تخنیکی ټیمونه کار کوي په هغه ولسوالیو کې او په دغه ولایاتو کې چې دغه درې محصولات پکې تولیدیږي، نو دا به جی آی شي یا جغرافیوي نښې نشانی به شي.
په دې نوي پروژه کې به لومړی د کندهار انار، د پکتیکا، د خوست او کونړ جلغوزي او د کندهار زعفران جی آی شي. دغه سیستم د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په همکارۍ او په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازي د دفتر او جی آی زیټ په مالي ملاتړ جوړیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ شپېته پوله، یو روپۍ روس 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستاني روپۍ 1500 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د پاکستان ستر محکمې د دغه هیواد د پاوز د مشر د کریم ودی د غزولو مخه ونیوله. نوریس نوری دا موضوع تعقیب کړی په استودیو کې. راسره دی نوریس، په فایل کې که د پاکستان د ستر محکمې د فیصلې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دې فیصله کې څه ویل شوي دي؟
بلې سالې صاحب، د پاکستان سترې محکمې نن فیصله وکړه او د درې نورو کلونو په مخې د پاکستان د پوځ د لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا د دندې غزیدل وځندول. البته سترې محکمه به سبا بیا دغه مسله ارزوي. قمر جاوید باجوا چې د 2014 کال د نومبر په 9 د پاکستان د پوځ د لوی درسیز په توګه ټاکل شوی او دغه دنده تر اوسه مخته وړي، روانه درې کلنه دوره د روانې اونۍ یعنې د همدې اونۍ د پنجشنبې پورې پای ته رسېږي او نوموړی باید انتخابات وکړي. د پاکستان سترې محکمې ویلي چې د هغه د دندې د غزیدو صلاحیت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان نه، بلکې د دې هیواد د ولسمشر عارف اولوی دی.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لوی درستیز د کریم ودی د غزولو پریکړه کله کړې و؟
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روان کال د اگست میاشتې په 19 د پوز د لوی درستیز په توګه د جنرال قمر جاوید باجوا دنده د درې نورو کلونو په مخه غزولې و. هغه مهال د پاکستان د عمران خان د صدر اعظم د دفتر په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې عمران خان دغه فیصله د سیمې د امنیتی وضعیت د او دغه راز ځینې نورو مهمو دلایلو له امله انکړې ده. د پاکستان پوځ لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو ځواکمن پوځ دی او لوی درسیز هم په دې هیواد کې ویل کېږي چې تر ډیره په چارو کې لاسوهنه کوي یا مداخله کوي او تقریبا د پاکستان سیاست تعیینوي. خو که چیرې سبا ستره محکمه دغه وروستۍ فیصله وکړي چې قمر جاوید باجوا نشي کولی چې د درې نورو کلونو لپاره د پوز د لوی درسیز په توګه دنده مخته یوسي، نو دی مجبور دی چې باید انتخابات وکړي، ځکه د راتلونکې پنجشنبې په ورځ درې کلنه دوره پای ته رسیږي.
ډېره مننه له نوریاس نوري نه مو واورېدل چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پوز د مشر یا لوی درستیز د کاري مودې د غزولو مخه نیولې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کابل کې نن رسپانډو تر ډیره پر انتخاباتي کړکی چا او د کاندیدانو پر ائتلاف لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
800 پر رسپانډې لیکلي د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ روانه شخړه په بې ساري ډول زیاته شوې او یو پر بل پسې داسې تورونه پوری کوي چې د خلکو ترمنځ د نفرت او ستونزو د زیاتېدو لامل ګرځېدلی. وړاندې راغلی روان بې باوره او کړکیشن وضعیت ښیي چې انتخاباتي ستونزې تر ټولو خطرناکې مرحلې ته رسولي او دواړه لوري د زور د ښکاره کولو هڅه کوي. د سر مقالې د لیکوال په باور انتخاباتي ډلې باید اویایو ملسیزه هیره نه کړي او نه اجازه ورکړي چې وضعیت لا پسې کړکېچن شي. سرخط ورځپاڼې بیا لیکلي، که څه هم د ولسمشرۍ انتخاباتو له ترسره کېدو سره یو شمېر نوماندانو، ډلو او کسانو په بېلابېلو نومونو هڅه کړې چې د افغانانو ترمنځ ستونزې او واټن رامنځته کړي، خو اوس یو شمېر نوماندان د ټاکنو کمیسیون له لوري د رایو د بیا شمېرنې بهیر د تحریم تر څنګ په هېواد کې د کړکېچ او ناورین د رامنځته کېدو په اړه خبرداری ورکړی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي، د افغانستان دښمنان او په کور دننه سیاستوال او ډلې په ټول توان هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د واټن په رامنځته کولو سره ستونزې لا پراخې کړي، څو د ځان په ګټه ترې کار واخلي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور خلک باید د داسې خلکو او اختلافاتو پر ځای په ګډه د خپل راتلونکي او هوسا ژوند لپاره کار وکړي او هیواد له اوسني وضعیت څخه وژغوري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي، د کاندیدانو د ائتلاف جوړولو هڅې د څه لپاره؟ وړاندې راغلي، په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ لپاره د یو شمېر کاندیدانو لیدنې او راشه درشه ډېره د تعجب وړ او د اندېښنې وړ خبره ده. د سرمقالې د لیکوال په باور د همدې ډلو مشرانو تر پرونه هم ژور اختلافونه لرل، خو اوس د یو بل کورونو ته ورځي او د ګډو ګټو لپاره د ګډ ائتلاف جوړولو هوډ کوي. د سرمقالې د لیکونکي په باور دا ډول ائتلافونه روان وضعیت لا خرابوي او په وینا یې د همدغو ستونزو او اختلافاتو له امله ملت دا مهال له سختو ستونزو سره مخ دی او د ژمي په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې تر اسمانه ختلي، کورنۍ او بهرنۍ پانګوال ننګول شوي او هر څه په ټپه ولاړ دي. د سرمقالې په پای کې راغلي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید نور فشارونه ونه مني او خپل چارې د ناوړو او د ولسواکۍ ضد غوښتنو قرباني نه کړي.
د ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د ولسي جرګې استازي وایي چې افغان ښځې باید د سولې په پروسه کې فعال رول ولوبوي. دوی په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان ښځې باید د سولې په پروسه کې برخه واخلي. له کابل حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالینو او د ولسي جرګې غړو چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې په پروسه کې د ښځو مانادار برخه تر نامه لاندې غونډه کې ګډون کړی وو، وویل مېرمنې کولی شي د سولې پروسه ښه رهبري کړي او له همدې امله د اړتیا لري چې پکې په پراخه کچه ګډون وکړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزي کوفي په دغه ناسته کې وویل افغان مېرمنې نه غواړي چې د سولې د روانو خبرو قرباني شي، بلکې غواړي له طالبانو سره په خبرو کې په پراخه کچه برخه واخلي. هغه څه چې موږ یې تمه کوو هغه دا دی چې څنګه د طالبانو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره د سولې خبرې رسمن پیل شي. د افغانستان سیاسي مېرمنې، مدني ټولنې او حکومتي چارواکي له حکومت سره یو ځای د یو لوی چتر لاندې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې لپاره د بشري حقونو د کمیسیون مشر عزیزی جلیس وویل دا ناشونې ده چې د مېرمنو له هڅو پرته د سولې راسي. هیڅوک نسی کولی افغان مېرمنې چې په ټولنه کې نیمایي ونډه له پامه وغورځوي او د سولې پروسه کې د مېرمنو شتون رد کړي. افغان مېرمنې باید د سولې پر میز شتون ولري. یو تن مدني فعال عبدالباقی سمندر په دغه غونډه کې د سولې په برخه کې د ښځو د نقش لوبولو په اړه وویل افغانستان له تیرو 40 کلونو راهیسې د اور او وینې لپاره جګړه کوي او په دغه 40 کلنه جګړه کې افغان مېرمنو زیاته قرباني ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له نهو پړاوونو خبرو وروسته د سولې خبرې د طالبانو د یو خونړۍ برید په ځواب کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه اعلان شوې. اوس چې د دغه خبرې یو ځل بیا د پیلېدو خبرې کېږي، نو افغان مېرمنې غواړي چې په دغه پروسه کې د دوی رول له پامه ونه غورځول شي. حبیب الرحمن تاثیر، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د کنړ چارواکي وایي چې د نورو کلونو په تله په دې ولایت کې د ښځو لخوا د طلاق اخیستو او تفریق پیښې زیاتې شوي دي. پرون د نومبر 15 په نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتۍ د ختمولو نړیواله ورځ وه. روح الله انوري په دې اړه راپور لري.
په کونړ کې د خزو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې ګڼو خزو د کورنۍ تاوتریخوالي او د خاوندانو لخوا ورته د حقوقو نه ورکولو له امله د تفریق غوښتنې کړي او دوی هم عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي.
دا طلاق او تفریق لږ زیات شوی دی په دې خاطر باندې چې هغه خشونتونه نور نشي برداشت کولی، نو غواړي چې تفریق واخلي. داسې موږ سره شته دی چې مړونه بار ملکونو کې دوی ته حق او حقوق نه رالیږو. عدلته چې کومه ځمکه لرله هغه یو بل چا ته تسلیم کړې وه، د هغې نه هم دوی کوم مفاد دي ښځې ته نه ورکول. هغه ښځې موږ ته عریضې شولې، یعنی موږ وکولی شو چې د هغې نه موله حقوق واخیستو، یو څو خویندې طلاق ترې واخیستو.
د کونړ په استیناف محکمه کې د وثیقو امیر قاضی عنایت الله شفقوای دوی ته د روان لمریز کال له لومړۍ ورځې تر اوسه د ښځو لخوا له مړونو د تفریق غوښتلو نږدې 40 دوسیې راغلي دي چې اکثره څېړل شوي او یو شمېر تر سترې محکمې هم رسیدلي دي.
چې څه د محاکماتي بهیر لاندې دي او څه ابتدایي محاکمو حکمونه کړي دي او استنافي برخه کې قرار لري او څه هم سترې محکمې عادي مقام ته رسیدلي دي.
ښاغلی شفق د جلاوالي او طلاق غوښتلو د زیاتوالي لاملونه داسې په ګوته کوي.
نو په اکثر مواردو کې دغه موضوع ډیره مطرح کیږي چې خاوندان په خارج کې اوسي یا هلته هغه بله ښځه کړي، یا دا چې په کلونو کلونو ناراضي د ښځې ته نفقه کې سوا همدغه رنګې د علاج تداوي مداوي دغه برخه کې خو مراجعه کړې ده. او چې د نشتون په صورت کې قانون په صراحت سره ویلي دي یو ښځه کولی شي چې د خپل خاوند غیابت په سبب باندې هم تفریق غوښتنه وکړي او د همدغه سبب د وجې نه محاکمه حکمونه هم کړي دي.
د اسلام په مقدس دین کې ښځو ته د تفریق غوښتلو حق ورکړی شوی او د افغانستان د اساسي قانون په 95 ماده کې ویل شوی چې که چیرته د یوې ښځې خاوند له 10 کالو څخه زیات په بند محکوم شي، نو ښځه کولی شي چې د 15 کالو صبر وروسته له محکمې د تفریق غوښتنه وکړي. په کونړ کې په داسې حال کې د ښځو لخوا د جلاوالي یا تفریق غوښتلو پیښې زیاتې شوي چې تیره ورځ په ښځو د تاوتریخوالي د لمانځه وړلو نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
په هلمند کې دیني عالمانو او قومي مشرانو پر ښځو د زور زیاتي د مخنیوي غوښتنه وکړه. له تیر کال راهیسې په هلمند کې پر ښځو د زور زیاتي پیښې زیاتې شوي. الیاس دایی او نور جزئیات.
د هلمند سرحدونو او قبایلي چارو د ریاست لخوا د ښځو په وړاندې د خشونت د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه مجلس ته د دیني عالمانو او قومي مشرانو په شمول سلګونه ښځې هم راغلي وې. دا تقریبا نوې خبره ده چې په هلمند کې دیني عالمان او قومي مشران د ښځو په ضد د روان تاوتریخوالي په غبرګون کې خبري کوي او دا د بشریت ضد عمل بولي. د سرحدونو او قبایلو رئیس نوید نظری او دیني عالم عبدالاحد معصومي وویل داسې کورنۍ ډېرې دي چې ښځو ته د اسلام او قرآن لخوا ورکول سوي حقوق هم نه ورکوي.
ښځې ته په اصطلاح د یو وسیلې په توګه کتل خشونت دی، یا یوازې یو چا ته په دې سره کتل چې باید یوازې یوازې د دې لپاره چې کار وکړي یوازې نور هیڅ ونه کړي، حتی خپل لمونځ او داس هم ونه کړي، یوازې باید کار وکړي، دا هم خشونت دی. او په سپک سترګه کتل دا هم خشونت دی او نابرابري.
هغه حقوق چې په سماوي اديانو کې بل خاصه د اسلام په مبارک دین کې ورښودو ته ورکول شوي دي هغه معلوم دي. احيانا که هر څوک په انساني ټولنه کې د خشونت څخه کار اخلي هغه بالکل د اسلامي دین څخه انحراف یې بلې خوا ته کړی.
د شوت په وړاندې د خشونت د کمولو لپاره هر کال د نومبر د 25مې نیټې نیولې بیا د همدې کال د دسمبر تر 30مې پورې په ټولو دنیا کې پراخ کمپاینونه کیږي او خلک د شوت په وړاندې د تاوتریخوالي په ځای د هغوی سره مرسته هڅول کیږي. په هلمند کې د شوت د برخې فعالانې لدی جملې فریدا محیبی او مازری کاکړ وویل دوی یوازې په کور کې دننه د ستونزو سره نه دي مخامخ، بلکې د کار او دندې پر مهال د ښځو څخه د ناوړه استفادې نظریه موجوده ده.
کله چې خپل میرمنه د پلان کور ته نه پرېږدي ته خشونت ویل کیږي. خشونت یوازې وهلو ټکول نه دي. ښځه یم خو په ډېرو مجلسو کې په قبر یادېږم. لور پردي دی او ورځ به له کور څخه ځي. ښځه یم خو خپل ځینې نارینه مې د ابرو د بندولو ته په تلوار کې دي. ښځه یم خو خو چې واده شوم د ولور د ورکړل شوو پیسو په عوض وژل کېدلی هم سم. خشونت طرز دید و نگاه ما نسبت به یک زن هست در اجتماع. ما میبینیم که وقتی زن در اجتماع کار میکنه او رو به یک چشم دیگه نگاه میکنن، اگر زن گدایی کنه به چشم دیگه نگاه میکنن.
که څوم د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې حکومت او د شذو د حقوقو مدافعینو ډیری هلې ځلې کړې دي، خو هر کال د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راځي. چې د شذو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې علت د شذو لخوا په خپل حقوقو پوهېدل او په عین وخت کې یو شمېر قضیو ته د عدلي او قضایي ادارو رسېدل دي. د هلمند د شذو چارو ریاست وایي په تېر یو کال کې 95 د تاوتریخوالي قضیې ثبت کړې دي، چې دا نسبت نور کلونو ته د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي 25 تر 30 سلنه زیاتوالی شي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې روختیا د ژوند استمنې پروګرام خبريږي. اوس د غرمې 12:30 بجې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زین اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په کابل کې د شذو او امنیت ترنم لاندې په غونډه کې د امنیتي ځواکونو پولیسو کې له منصبدارو او عسکرو شذو مننه وکړه چې د افغانستان خدمت کوي. جمهور رئیس غنی وویل وسوال طالبان باید فکر وکړي چې له ضعیف دولت او ضعیف ولس سره نه دي مخامخ، دا دولت او دا ولس پیاوړی دی. پولیسو په کندهار کې شپږ وسلوال نیولی دی. د کندهار ته پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوال د تیری یوې اونۍ په اوږدو کې په کندهار کې او د کندهار ښار شاوخوا ته په ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې درې امنیتي عسکر او شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې تېره شپه د افغانستان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ جګړه سوې ده. د کندهار د پولیسو ویاند ویلي دي چې یو پولیس او شپږ وسلوال ووژل سول او درې پولیسو په ګډون ولس تر نور زخمیان سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې په سر کې دی سبا له ویست انډیز سره لوبه لري. اسوسییټډ پریس وایي په لکنو کې دغه سیالي به د ویست انډیز لپاره اسانه نه وي. دا فینریوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمېر 133 تنه وو. د ټولنې پرون یو بیان خپور کړی ویلي دي چې ډېر دا کسان په ډزو لګېدلې دي. د ګرجستان پولیسو نن سهار وختي د هغو معترضانو د خورولو لپاره له اوبو شیندونکو ماشینونو کار واخیست چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته شپه تېره کړه. پولیسو نیم ساعت مخکې اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی و او تر هغه وروسته یې پر هغوی د اوبو په شیندلو پیل وکړ. یو شمېر فعالان نیول شوي هم دي. او په البانیا کې 4 تنه د سختې زلزلې له امله مړه شوي دي او 150 تنه زخمیان دي. چارواکو ویلي چې د زلزلې له امله ډېرې ودانۍ نړېدلې دي.
اجمل مسوزای لپکتیا په خپل سیمه کې لیکلي په تاریخ کې تر ټولو بډای ټاکنې د سشکل د ولسمشری ټاکنې و چې خپل ټول باور او حیثیت د خلکو په وړاندې بایللې دي. عبد الواحد مدافق له لوګر د انتخاباتو کمیسیون باید نور د خلکو انتظار ختم او پایلې اعلان کړي. فضل کریم درویش لپکتیا روانه ټاکنې د سولې لپاره نه بلکې یو ناوړه بحران ته د افغانستان د بیولو په معنا دي. اصرار کو نړۍ له نړۍ ولسوالۍ لیکلي د نړۍ په حمایوي دارالمعلمین کې خیالي محصلان سره باید دغه موضوع ته توجه وسي. فهیم زابلی لیکي زابل کې د بنګو کښت ډېر سوي ورسره متادان هم زیات سوي او دا کښت د طالبانو په سیمه کې ډېر دی. او جعفری لیکلي له ملي تجارانو څخه هیله کوم چې د سونتو کې او غنمو بیا راکښته کړي. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلاست. خوشاله يم چې بیا هم د دې خبرونې وار را رسیدلې ده او موږ به وکولې شو دې خبرونې کې ان شاء الله چې تاسو ته لارښوونې وکړو. موضوع مو تور زیړې یا هپټایټس بی ده چې ډاکټر صاحب فرید الله عمری هم را سره سټډیو کې دی. خو دوستانو اول به ور شو یو ریپورت به په دې حق لو اورو بیرته راستنیږو.
هیپاتایټس بی یا تور زیړی د یو ویروس او همداراز د یوې ناروغۍ نوم دی چې د همدې میکروب په واسطه رامنځته کیږي. په ډیرو خلکو کې د دې ناروغۍ نښې او علامې نه لیدل کیږي او د ناروغۍ احساس نه کوي. د پوهېدو یوازینۍ لاره یې دا ده چې ناروغ خپله وینه آزمایښت کړي. دا چې د دې ناروغۍ نښې نښانې په بعضې مواردو کې کوم دي، د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر سلیم بشردوست یې په اړه راته وایي.
تور زیړی د خپل نښې نښانې چې کوم دي، مهم خبره دا ده چې اکثرا مریضان چې په تور زیړی باندې اخته وي، هغوی ابتدا مرحله کې هغوی بیخي نښې علامې بیخي نه لري، او دا تور زیړی په هغه خلکو کې تصادفي ډول باندې تشخیص کیږي د معاینات لابراتواري په ذریعه. نو ابتدا دا بیخي نښې نښانې نه لري، او چې کله نښې نښانې پیدا شي په بعضې خلکو کې دا نښې نښانې پیدا کیږي. چې دا نښې نښانې کومې دي؟ یو تبه ده چې مریض کې تبه پیدا کیږي، او تبه ډېر شدید نه وي، یعنی کم وي تبه. بل پې اشتیاي او دلبدي، استفراغات، حتی اسهالات هم مریضانو کې پیدا کیږي. او مهمه خبره دا ده چې کوم مریض په تور زیړي باندې اخته وي، هغه د سګریټ د بوی څخه یا د لوګي څخه هغوی متنفر تنفر پیدا کوي، او دا د سګریټو بوی په هغوی باندې بد لګیږي. نو دا د تور زیړي اخته مریضانو کې دا نښې نښانې پیدا کیږي.
هیپاتایټس بی یا تور زیړی ځیګر ناروغه کوي. د مخدره موادو کارول، ځینې کیمیاوي مواد او نور ویروسونه هم د دې ناروغۍ لامل ګرځېدای شي. ځیګر د روغتیا لپاره ډیره مهمه ده. که ځیګر ناروغه شي، نو بیا به په سمه توګه کار ونه کړي او کیدای شي تاسې سخت ناروغه کړي. دا چې په دغې ناروغۍ د نه اخته کېدو لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسو، د انتاني ناروغیو متخصص سلیم بشردوستي بیا هم په اړه وایي.
دا د دې انتقال طریقې لارې چې کوم دي څو ډوله دي. چې هغه لارې مونږ په پام کې ونیسو، بیا کولای شو چې په مثال په دې ناروغۍ اخته نه شو. دا اکثرا د سیکشوال ترانسمیشن لري، یعنی چې دا د مقاربت جنسي د لارې دا انتقالیږي. چې هغه مقاربت جنسي مسؤول نه وي، فار مثال په یو کورنۍ کې یو غړی چې هغه یا میړه وي یا میرمنه وي، یو د دغو اشخاصو څخه په تور زیړي باندې اخته وي او دوی پرې خبر نه اوسي، او دا سیکشوال ترانسمیشن یا د جنسي مقاربت د لارې دوی یو بل ته انتقالیږي. چې دغه حالاتو کې دوی باید وقایه وکړي، فار مثال هغه وقایوي طریقې شته دي، هغه باید پام کې ونیسي.
افغانستان چې بېوزله او د پراختیا په حال کې هیواد دی، خلک یې تر ډېره د دغې ناروغۍ له ګواښ سره مخ کیږي. د دې ناروغۍ متخصص ډاکټران وایي چې شخصي حفظ الصحه او د خلکو د پوهاوي د سطحې لوړول کولی شي چې په تور زیړي د خلکو د اخته کېدو مخه ونیسي. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
تاسو نه هم ډیره مننه. زه هم خپل نیک هیله او سلامونه لومړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو محترمو کارکوونکو او ډیرو معززو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او په دې هیله چې ټول روغ او جوړ او سرحاله اوسئ. مننه.
ډیره زیاته مننه. خوشحاله یو چې تاسو راسره یاستئ او دوستانو پوښتنو ته به ځوابونه ووایو. خو اول به راشو هپاتایټس بی یا تور زیړی ته، چې په اړه باندې به له تاسو نه عمومي معلومات واورو.
مننه جبرخیل صاحب، ډیره ښه پوښتنه ده. مخکې دله چې هپاتایټس بی یا په عوام اصلاح باندې تور زیړی ته راشو، یو ځل په خپله باندې په زیړی باندې هم راوڅرخیږي او رڼا په واچوو چې زیړی څه شی ده. او زیړی خپله باندې په فرانسوي کې جانډس، او په لاتین کې ورته اکټیریوس، او په د عربي کې ورته یارقان، په دری کې ورته زردی، او په پښتو کې ورته زیړی ویل کیږي. وایي زیړی عبارت دی له زیړ کېدل دی، جل مخاطیغش ها د سترګو د سکلرا یا د سپین قسمت څخه عبارت دی. یعنی چې کله زیړی په عضویت کې تاسوس کوي، د بیلروبین اندازه د 2.5 میلی ګرام پر ډیسی لیټر څخه لوړیږي. چې بعضې کتابو کې اوس راوستلي چې یعنی 3 میلی ګرام پر ډیسی لیټر څخه د بیلروبین اندازه په عضویت کې لوړه شي، په عضویت کې زیړی یا هپاتایټس تاسوس کوي. خو دا لاملونه لري چې لاملونه په لاندې ډول دي. کیدای شي اول دواوې، دوهم هم ویروسي ناروغۍ چې په دې کې هپاتایټس بی شامل دی، دریم هم مافیاتي ناروغۍ، څلورم هم هغه کسان چې ډیر الکول نه استفاده کوي، پنځم هم ارثي یا جنیټیکي ناروغۍ، او شپږم هم صفراوي ناروغۍ، او اووم هم کیدای شي چې کرپټوجنیک یو لامل یا سبب دې جوړین نو معلوم وي. روزو استاد پختنه ده چې خپل باندې هپاتایټس بی یا په وامه اصطلاح تور جوړای دا یو خطرناک ساری ویروسی ناروغي او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې دې پیخې په ټوله نړۍ کې بلخصوص په وروسته پاتې هېوادو کې پیښې مخ پر زیاتېدو باندې دي. او که لږ نور هم مخته لاړ شو، جبارخیل صاحب، د تاریخچه داسې ده چې د لومړي ځل لپاره په 1963 کال کې په نیویارک کې د یوه عالم لخوا چې بریج بلنبرګ نومېده، د هغه استرالیایي وګړو په وینه کې دا ویروس کشف شو چې هغه خپله باندې بومي استرالیایان وو. یعنی د لومړي ځل لپاره دا په استرالیا انتیجن په نامه سره یاد شوه چې نن ورځ هغه د هپاتایټس بی وایرس په نامه سره یادیږي. او بیا هم غواړم چې اضافه کړم او یادولو وړ ده چې د هپاتایټس بی پیښې په ټوله نړۍ کې هغه متبر کتابونه چې ذکر کوي د 350 میلیونه وګړي په هپاتایټس بی باندې اخته دي، چې له دې جملې څخه هر کال په حدود د 1 میلیون وګړي خپل ژوند د لاسه ورکوي. او همدارنګه لسم علت د مرګ د نړۍ په سطحه باندې هغه هم هپاتایټس بی یا تور زیړی دی.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو، تاسو هم همدا اوس کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې په ژوندۍ بڼه باندې له ښاغلي فرید الله عمری نه مطرح کړئ. نو ور به شو ډاکټر صاحب یو اړیکه برا واخلو چې څوک فکر کړی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
سلامونه جبر خیل خور تا ته همدارنګ ډاکټر صاحب ته سلامونه. مې کې احترامات وایم. حکمل هم د پکتیا ته.
حکمل پکتیا څخه مهرباني وکړئ خپل پوښتنه د تور زیړی په اړه باندې له ډاکټر صاحب سره شریکه کړئ.
ورکنه جریبه موضوع ده. او باز ډاکټرانه د سوي چې دا په دوه ډول ده، چې یو بل نه انتقالېږي. لکه موږ په دې باندې اکثره بامیران په دې باندې نه پوهېږي چې آیا کوم زړه انتقالېږي او کوم نه انتقالېږي. دې ورکه ډاکټر صاحب
مننه. حکمل وروره، تاسو پوښتنه مو واخیستله. خپله باندې هپاتایټس بی یا تور زیړی دا په یو ډول باندې دی، او دا بیا خپله باندې یو د هپاتایټس بی وایرس لامل چې دا یو ډی این اې وایرس دی چې دا 2 نانومتره قطر لري. د هیپډونا وایرس له کورنۍ څخه دی او همدارنګه 10 جینوټایپ لري. او بدبختانه دا ویروس په آزاد هوا کې د ورځې لپاره ژوندی پاتې کېدلی شي. نو هغه کسان چې وایي چې په دوه ډوله دی، نه سترګو توره هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح باندې تور زیړی په یو ډول باندې دی، او د انتقال لار به انشاءالله د پجریان د دې برنامه کې تاسو ته بیا بیان کړم.
بله، ډیره زیاته مننه اوریدونکو. ډیر دی بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
انتقال نشي نو لمړی باید مثلا لمړی د جنسي مقاربت ویل مثلا دوی لمړی باید کور شي، یعنی دوايو خوري هغه نو ورسته بیا مقاربت لري یا د خلی د لعاب لري نه یا نور لارونه، یعنی کدی یو څو نه چې دوايو خوري مطلب مزه خپل مطلب نه داخلم چې څو میاشتې خوري دا بیا نه انتقاليږي. یو پښتنه دا ده چې یعنی دا لمړی کور شي هغه نو ورسته بیا انتقالی جوڑا کرے او کنا او بل پختن میں دار چاہیے خطاب الدین یوسف متغسل پہ جلال آباد کے دلتا چاہے خپل شخصی ادرس خان منا نہ دے رہا. السلام
علیکم.
او ډیره باندې اجمل اورور استاسو پختره مو دقیق واخصله. تاسو دوی پختنه وی لومړی دا چې کوک وګړي یا زموږ هغه دوستان چې هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، هغه چې کله دوايي وخوري چې د پوره سرغې نه دا ویروس نور ته انتقالي کنه، نو سل په سل باندې انتقالي. هدف هر موږ کله چې تدوی کوو د وینې ناروغۍ لپاره، کاغه ویروسي وي که باکتریایي وي که پارازیټي وي که یا فنګسي وي، د هغه د تدوی هدف باید معلوم وي. د هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح د تور زیړی تداوی چې کله موږ کوو، هدف مو په لومړی قدم کې د هغې ویروس غیر فعال کول دي. یعنی هغه په وینه کې شتون لري، نورو ته انتقالیږي، هغه به غیر فعال کیږي. دوهم، ناروغ روحن آرامول او د هغې د اقتصاد وړول دي. یعنی هغه کسان چې هپاتایټس بی یا تور زیړی لري همیشه د فشار لاندې وي، ځکه دا فکر کوي چې تور زیړی ډېره خطرناکه ناروغي ده او دا کېدای شي پوینده کې ما ووژني. په دې خاطر هغه باید سترس یا فشار نه خلاص شي. او دریم هم د خپله د ناروغۍ د بابیړي یا د اختلاطاتو څخه مخنیوی ده. نو دا کارونه چې کله وشول بیا هم دا ویروس د هپاتایټس بی ویروس د هغې په وینه کې شتون لري او نورو وګړو ته انتقالیږي. علاوه دې نه چې تاسو پی سی آر کړی وي، د پی سی آر رپورټ هم راغلی وي چې ناټ ډیټیکټډ یا غیر فعال ده، لیکن دا غیر فعال په دې مفهوم نه ده چې نه انتقالیږي، انتقالیږي. او دې تر څنګ واکسین تاسو اشاره ورته وکړه، دې واکسین چې دي په مختلفو نامو باندې یادیږي چې زیات په مارکیټ کې په معمول د هغه د انجریکس بی په نامه باندې دي چې هغه په درې دوزو باندې کیږي. اوله یعنی صفر دوز یعنی اوس ورسته دغې نه یوه میاشت باد، بیا شپږ میاشتې باد. په بعض ځایو کې دغه یعنی داسې ورکول کیږي چې اوس میاشت باد او درې میاشتې باد. دا واکسین چې کله انټي باډي جوړه کړه نو دا شخص محفوظ دی، خو دې د انټي باډي د معلومولو دپاره بیا یوه بله معاینه ده په نامه د پروفایل. هغه ایچ بی وی پروفایل ورته ترسره کیږي تر څو معلومه شي چې دا شخص انټي باډي جوړه کړې ده که نه. او کله چې انټي باډي جوړه کړې وه بیا ورسته له هغې څخه د هغې د انټي باډي تتر معلومیږي چې آیا دا دفاعي قوه خوشوله چې دا د انتیجن مقابل کې دفاع کولی شي که نه. نو موږ په دې طریقه سره کیدای شو چې د واکسین هغه تاثیرات په عضویت کې معلوم کړو. مننه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو یو څه یادونه وکړله، دا مو ویلي چې تداوی د دې په خاطر ده چې دغه د فعالیت نه دغه ویروس پاتې کی. نو په مکمل ډول باندې دغه ویروس تداوی کیږي او کنه؟
بله جبار خیل صاحب، دا ویروس تداوی کیږي، لیکن که موږ وغواړو چې دا زموږ د وینې څخه ریموف شي یعنی مطلق د وینې نووزي، دا امکان نه لري. یعنی د هدف دې تداوی نه فقط د ویروس غیر فعال کول دي، د شخص روحن آرامول دي او د بابیړي او د اختلاطاتو څخه مخنیوی دی. که موږ وغواړو چې مثلا یو ټیسټ کوو، موږ ورځو یو لابراتوار ته، زموږ هپاتایټس بی یا په عوام استرا تور زیړی مثبت راځي، موږ درملنه تداوی اخلو، ورسته تداوی څخه چې موږ ګورو چې بیا هم ټیسټ کوو، هغه د موږ د ایچ بی ایس انتیجن چې ده هغه بیا مثبت راغی، خو هغه به د موږ سره په وینه کې د یو ملګري په شکل باندې شته وي، لیکن ضرر به نه شي رسولی، غیر فعال وي.
اها مننه. وربشو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. د بادغیس له بالامرغابه په خیر راغلی، ستاسو نوم؟
عبدالستار اخونزاده.
مهرباني وکړئ عبدالستار اخونزاده، خپل پوښتنه شریکه کړئ.
ډاکټر صاحب، څنګه دا سوال دی چې دا تور ژړی دی او کم نه ده، خطرناک ده، او بعض خلک چې په دغه راپو کې ژوند کې او که په دې په پوهېږي او خپل تداوی ونه کړي، دا د څه عزیزه سره مخامخ کېږي، آیا د مرګ سبا بنګیږي او که نه، او داوی نورو د بدن عضاو ته څه جانبي عوارض لري؟ دا پکې جواب لکه ډېر به مهربان، او د خوراک په باره کې کوم معلومات راکړئ.
مننه. تاسو په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ.
مننه اخونزاده صاحب، ستاسو ډېره مهمه پوښتنه را سره مطرح کړه. نو زیړی هغه اصلاح چې موږ تاسو ورته استعمالوو په کلیو بانډو په ښارونو کې، هغه تقریبا د طبابت لحاظه یعنی غلط اصلاح دي، خو خیره موږ ورسره عادي شوي. اوس موږ یې منو، مثلا هپاتایټس بی وایرس چې ده د هغې لپاره تاسو تور زیړی اصلاح لري، او د سی وي دپاره تاسو د سپین زیړی اصلاح لري، او د هپاتایټس سی دپاره د زیړ زیړی اصلاح. په هر صورت دا خطرناکه چې دي اخونزاده صاحب، هپاتایټس بی او هپاتایټس سی دی، یعنی چې دا په دائم شکل باندې موږ په وینه کې پاتې کیږي. که چیرې دې ته خاص پاملرنه ونه شي، خاص توجه ونه شي، نو کېدای شي ناروغ ته لاندې بابیړي یا اختلاطات پیدا شي. اول د ځیګر د وظیفې د لاسه ورکول، دوهم د ځیګر سرطان، دریم د ځیګر سیروز، او کېدای شي په آخر کې ناروغ د مرګ تر کومې پورې ورسوي. او هغه کسان چې په زیړی باندې اخته کیږي، نو هغه د ډیر کوشش وکړي. تاسو د خوراک په باره کې هم پوښتنه کړې وه چې داسې یو رژیم غذایي د انتخاب کړي چې هغه غنی د کاربوهایډریټونه وي، یعنی د حبوباتو د سبو د کاربوهایډریټونه وي، یعنی دوی د کوشش وکړي چې په خپلو خوړو کې په زیات اندازه سره میوې، سابه او د ترڅنګ ترکوري د څخه استفاده وکي او د ترڅنګ د کوشش وکي چې د بدن وزن ډیر نشي زکه چې د ځګر یا د وی خونه د هپټایټس بی یا د زیړی لخوا متضرر دی او بل خوا هم چې کله وزن ډیر شي نو جګر شهمی کیږي نو په دې وخت کې دوه ریس فاکتور یا دوه خطر جګر ته مخامخ کیږي چې جګر د خرابې سره مخامخ کوي نو په دې هیله باندې خوانزاده صاحب چې ته خپل پوښتنه جواب اخستې وي مننه
بله مننه له تاسو نه هم ډاکټر صاحب ور بشو بلې اړ کیته السلام علیکم السلام علیکم تاسو ما غوړئ اها مهرباني نمبر اته وعليكم السلام نمبر څه ده کوم ځنه مړی کني ولي
بخ محمد تسلیم ما د زابل ولایت کاپرسان خبر کوم
بخ محمد تسلیم په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکي پښتنه مشارکه کړئ
مننه خیر سه خور د تاسو څخه پښتنه دا غدا تور جره چې په انسان کې وجود پیدا کی لا ایم څنګه دی دا یو او دوام په حیوانات کې تور جره راځي کنه چې دا انسانانه خوښ خوري لاغه ورته پیدا کی او کنه دا غوښته
مننه 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 ډیر زیاته مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
نو مننه تسلیم صاحب د تور جړی نه خني خونه اکثره زوی کې دغه تور جړی استلا یو هپټایټس بی یو پاوو مسلو تور جړی د دې پټ دښمن په نوم سره نومول شوی دی یعنی چې یو نوم دی تور جړی پټ دښمن ده په اکثره واقعاتو کې دا کوم خاص نه خني خونه نه لري لیکن په عمومي شکل سره د تور جړی نه خني خونه عبارت اله اول خستګي دوهم بهالي دریم بشتیایی څلورم زړبدوالی پنځم کانګې شپږم هم د ګیر د خی خو د پورتنۍ برخه دردونه اووم هم د سترګو د پرمختللي حالات کې د سترګو د سکلراز جوړوالی اتم هم د سر درد او نهم هم تبه لسم هم پرمختللي حالات کې کیدای شي ناروغ ته د سترګو مخاطیغ شاو د جلد جوړوالی پیدا شي او تسلیم صاحب ا دې تر څنګ دوه مپختنه تاسو په دې باره کې وچی آیا حیوانات هم په تور جړی باندې اخته کیدلی شي کنه نه د سترګو تور حیوانات په تور جړی باندې نشي اخته کیدلی هیڅ مشکل نلري تور جړی د طرف نه هغه نور ناروغي کیدای شي چې لکه کانګو باز نور ویروسي ناروغي حیوانات پرې اخته شي لیکن تور جړی په حیوانات کې شتون نلري په دوه علاج د خپل پختنه جواب مو اخستې مننه
بله ډاکټر صاحب ډیر مننه ور به شو بل اوریدونکو ته السلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ په خیر تاسو او تاسو معلومات سلامونه وای
وعلیکم السلام په خیر راغلی نو مراته وای تاسو د کوم ځای نه ماړی کني ولې
د ګشان خپل ټیم د هلمند ولایت څخه ما پښتنه ده چې دا د دې د پریس په اړه کې معلومات کوم ځای ته راځي خو خو پریس نو ډیر مننه
وکړه اها د هلمند نه ډیر زیاته مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب دا وایي چې د دغه ناروغي د پاریس په اړه راته وایي
هغه کسان یا زموږ هغه دوستان چې په هپټایټس بی یا تور جړی باندې اخته دي د دې لپاره یو خاص رژیم غذایی باید شته وي خو متاسفانه په افغانستان کې د تغذیه متخصص شتون نه لري نو هغه وګړي چې تور جړی یا هپټایټس بی لري نو دوی د خپل رژیم غذایی کې کوشش وکړي چې په زیاته اندازه سره د کاربوهایدریتو لکه د کچالیو او د ترڅنګ د میوو د سبو د ترکاری باب د څخه استفاده وکي او د ترڅنګ د ورځې د 1.2 ته 1.15 ګرامه پر هر کیلو وزن د بدن باید پروتین واخلي چې دغه پروتین منشأ هم نباتي وي نه حیواني او دا وګړي باید کوشش وکړي چې د مخدرات څخه ډډه وکړي یعنی د مخدرات څخه ځان وساتي او د دې ترڅنګ هغه خواړه یا هغه غذاګانې چې په کافي اندازه سره کافین لري په خپل ترکیب کې لکه قهوه او مثلا بعضې چاکلیټونه چې په خپل ترکیب کې مثلا کاکاو دا شون لري ا دې څخه باید ډډه وکړي او د دې ډېر کوشش وکړي چې خپل باندې د عضویات یا د بدن وزن اضافه نشي ځکه چې کله د بدن وزن اضافه کیږي نو لکه مخ مو هم چې یادونه وکړه ا دې ځیګر شهمی کیږي یعنی غوړین کیږي په دې حالت کې ځیګر ته یو بل مشکل هم خلقیږي نو په دې هیله باندې تاسو خپل پوښتنې جواب اخستئ مننه
بله نور اوریدونکو هم لرو په کرخه دي چې ور به شو یو بر واخلو السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی ستاسو نوم د کوم ځای نه مړی کني ولی
از هرات به تماس شدم.
از هرات به تماس شدین، بفرمایین سوالتون رو مطرح کنین.
سلام دارم برای شما و کارکنان شما و شهروندگان محترم و دکتر صاحب. من یک سوال دارم که همین چای زعفران که میگم استفاده از این خیلی ضرر داره، همین صحیحه؟
چای زعفران و استفادهش ضرر داره یا نه؟ منتظر باشین دکتر صاحب سوالتان جواب میگن.
تشکر بیادر محترم. نه، چای زعفران که به اندازه کافی، یعنی به اندازه زیاد نه، به اندازه کافی زعفران در او انداخته میشه و دم میشه، ضرر نداره، ضربان قلب کم میکنه و بر مغز فایده میرسانه، همچنان عظمیت خوب میکنه و سیستم معافیت بلند میبره. این تمامش فواید چای زعفران است، به شرطی که چای زعفران طبیعی یا نچرل باشه، نه ای که مثلا چای پاکتکی شما که به نام زعفران میگیرین او را او جوش خوتم میکنین، اونو چای ممکن به عضویتان ضرر داشته باشه. در غیر از او چای خالص زعفران به عضویتان هیچگاه مضر و ضرر نداره. تشکر.
بله، تشکر دکتر صاحب. شنونده زیادی روی خط هستن، میریم سراغ شنونده ها. السلام علیکم.
و علیکم السلام. خورجان تا و دکتر صاحب سلامونه و احترامات وړاندې کوم.
و علیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
احسان الله مومن د سګرماس یو ننګرهار مومن درنه.
احسان الله مومن، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ مومن صاحب خپل پوښتنه شریکه کړئ.
ښه، سمه ده. دا پوښتنه چې زما یو وړ لور کړی دی، کابو دوه کال عمر لري، او د دې غوګل نه داسې مردار غونې کې اوبه راوځي. او بل پختره مې دا چې دا یو لس ورځې کېږي خو شا چې ماته داسې تکلیف پیدا شوی چې د زړه باندې مې بوج راځي، بس نزي خوله را باندې راځي.
سمه ده. تاسې په تمه اوسئ، که څه هم لومړنۍ پوښتنه مو په دې موضوع پورې تړاو نه لري، خو که ډاکټر صاحب غواړي تاسې ته جواب درکولی شي، مهرباني وکړئ.
مومن صاحب، ستاسو پوښتنه مې واخیستله. ستاسو دغه دوه کلنه لورکۍ چې ده چې د غوږونه یې تاول چې اوبه راځي، نو تا کو ډیر کوشش وکړه چې هغه ماشوم د خپل اعراض یا خپل لکه نښانې په واضح شکل تا ته نشي ویلی، هغه حتماً ته به د غوا د ګوشګلو یو متخصص ته بوزې تر څو د هغه غوږونه وګوري او د آینده د هغې د اختلاطاتو خدا نخواسته د کڼېدو څخه مخنیوی وشي. او دوهم را بشو ستا ته چې تا په زړه باندې مې یو رقم اوبه راوړي، نه پوهېږم سر مې ګنګ سه، نو ته کوشش وکړه چې د ما نه خو لرې مومن صاحب، که نو ما به د غمه خوړلې وه په دواړو سترګو باندې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکه، تر څو په لومړي قدم کې ستاسو فشار وکتل شي، وروسته له هغې څخه کوم ماینات یا کوم بل څه چې تاسو په ضرور وي هغه درته لیکي ډاکټر صاحب، او ستاسو مرض به هلته انشاءالله تداوي شي. مننه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل اورېدونکی به راواخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟
اجمل ضربات ماراته سنم پختنه مې وګوم غو مې پاتې شو. یعنی د دې خبر نو څه معلومات او شو چې سوګه پټاټس لري هغه د عبد لپاره، یعنی د بچو راولل نه بد ډو کی، یعنی مطلب دا دی چې زکه دا خو انتقالي او هر وخت انتقالي دا به تر ژوند تر پایا
تاسو ته جواب وایي ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
دا اجمل اوروره په دې هله باندې چې غلط فهمی نوی شوی، هاگ مرگان چه پتایتز بی یا پاوام اصلا تور زیرای لیری ماشومان در آوری هیچ کلا ده هم ده ماشین را ماشوم را ورنا داره و نکری. خو خوی دلتا چه ده مخنوی ده لاروچه را بانده ورستا هم خبری که و هاگ مرگان چه مثلا پتایتز بی یا تور زیرای لیری چه کلا ده زیگوان یا و ولادت کهی هاگ باید پروختیایی مرکز که باید ده ولادت وکی آویده ترسنگ مخ که دینا چه دا ولادت و کی باید هغه ډاکټر یا هغه قابله باید په جریان کې واشي چې زه هپاتایټس بی یا تور زیرای درمه. نو کله چې د دې ماشوم پیدا کیږي هغه ولادي کانال چې پاس کوي دې ماشوم ته د تور زیرای انتقال کوي، چې هغه ته کله دې ولادت وکا حتی د ولادت میز په سر باندې دې ماشوم ته ایمینوګلوبولین ورکول کیږي، چې دا ایمینوګلوبولین په خپل باندې وانټي باډی ده، یعنی که هغه مور چې هر څومره په لوړه کچه باندې تور زیړی هم ولري دغه ماشوم د تور زیړی د خطرات څخه بچ کیږي، یعنی د هغې د مخنیوي لارو چارې د تور زیړی شته چې د ماشوم ته انتقال نشي. نو هغه مورګان زه بیا هم وایم د آزادۍ رادیو محترم سپو څخه چې هغه مورګان چې پیپټټس بی او تور جوړی باندې اختری دی په نارمل شکل باندې مشمون وړي هیڅ مشکل نشته خو هغه طریقې چې مو خو د لغه باندې مراد کړی مننه
لتاسو نه هم مننه ډاکټر صاحب د خبرونه د پای شی بی دی په لاندو کې اوریدونکو ته وایست چې کوم کسان په تور جوړی اختری باید کوم ټکی په جدي توګه باندې په پام کې ونیسي
په سترو باندې جواب خیر صاحب زموږ هغه وګړي او هغه دوستان چې په هپټټس بی او تور جوړی باندې اختری اول د کوشش وکړي چې د خپل فامیل باندې چکړی او هغه واکسین کړی یعنی ټول فامیل دې باید واکسین شي ترڅو هغه فامیل دې د خطرات څخه د هپټټس بی او تور جوړی د خطرات څخه په امن پاتې شي دوهم د دې کوشش وکړي چې د مخدرات څخه بل خصوص د الکول او مثلا د نشې توکو څخه باید ډډه وکړي دریم هغه کسان چې هپټټس بی او تور جوړی باندې اخته دي د دې ډیر کوشش وکړي چې نور وګړو ته وینه ورنکړي او د دې ترڅنګ په خپل باندې چې چوینه ورک چې کوم ځای کې مثلا ضرورت هم ورته پیخیږي د دې د خپل مشکل وایي ځکه اکثره وګړي په دې باندې نه غوړي چې د خپل د راز اظهار شي نو په دې خاطر باندې د وینه ورکوي او خپل نور خلک هم د مشکل سره مخامخ کوي او د دې ترڅنګ د باید اسې متنوع رژیم غذایی څخه استفاده وکړي چې په غوږ کې په زیات اندازه باندې شحمیات شتون ونه لري په زیات اندازه باندې حیواني پروتین شتون ونه لري چې په دې باندې مخکې هم خبره وکړلې یعنی یو چې په کافی اندازه باندې باید میوه‌جات سبزیجات او ترکاری باب څخه استفاده وکړي او اې دې ترڅنګ دې کوشش وکړي چې نور ته د تبلیغ په شکل باندې وایي چې ها کسان چې مثلا هپټټس بی یا تور جوړی لري یا ځل خپل جوړی چې کې ورسته د غیظ خلی هغه واکسین په منظم شکل باندې واخلي ترڅو د همیش لپاره د تور جوړی یا هپټټس بی خطرناک او وژونکي ناروغي له شر څخه په امن پات شي من
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه کې مو ګډون وکړ او د اوریدونکو پښتنو ته مو ځواب ویلي او ډیر زیاته مننه له اوریدونکو نه چې ګډون یې وکړ نو دوستانو د خبرونه په همدې ځای پاتره سو